امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ او د 1340 نوې مریض کال د جدي اومه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر 18 سره سمون خوري د مهمو خبرونو غټ ټیګي
افغانستان او پاکستان موافقه کړې ده چې ترګرو سره به سخت چلند وشي د عراق پوز وای درماده خارې د اسلامي دولت د ډلینا بیرتنی ولیدې او د ایران ولسمشر په مسلمانانو غک کړې دي چې د مسلمانانو په حق لدی د نړۍ منفي فکر بدل کړي
په واشنگتن کې د مخستان ونیوي بچی دي او په افغانستان کې د سهار 15 بچی دي د امریکا غک آشنا رادیو لمړی نیم ساته سهرانه پختو خبرونه شروع کیږي په دې خبرونه کې به ووري عراقی قماندانان وایي چې عسکري لګیا دي د الانبار ولایت د مرکز رمادي په لوري حرکت کوي په خوست کې د نری رند ناروغي د مخنیوي په خاطر اقدامات شوي دي د بشري حقوقو په باب د ملګرو ملتونو تحقیقات او ځانګړي کمیسون وایي چې په چین کې دا وخت سیاسي قیدیان شکنجه کیږي او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دی وو ټرینر انزمام الحق سره زمنګ مرکه هم مهره وای خلمړی بال نظرانی یوسف زینا خبرونه واوري
السلام علیکم جمهور رئیس غنی او اجرائیه رئیس د پاکستان د پوز د لوی درستی سره په امنیتی مسایلو د تروریزم خلاف په مبارزه او د سولې په پروسه پرون خبري کړي دي په هغه خبر پانه کې چې پرون یک شنبه د ارګ نخ پر شوې د ویل شوې دي چې د دوړو خو موافقه وکړه چې د طالبانو له هغه ډلو سره به د سولې او خبرو بهیر ته چې مذاکره او پخلاینې ته تیار دي ادامه ورکړي او هغه ډلې چې ترګریزو فعالیتونو او تاوتریخوالي ته ادامه ورکړي د هغه سره به د هغه چوکاټ لمخې چلندوشي چې دوه لوري پرې توافق وکړي خبر پاڼه دا هم وایي چې دوه وړخونو په دې هم موافقه وکړه چې سولې ته د رسیدو لپاره به د موجود سلور ارخیص شوکاټ لمخې د ګډو مسولیتونو په تسره کولو د افغانستان د حکومت پر رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړي د پاکستان پوز هم یو خبر پانه خبره کړې ده چې په کې راغلي دي دوه اړخونو په دې موافقه کړې ده چې د سولې د پروسې د پیلېدو لپاره به د هغه سلور ارخیص شوکاټ په اساس کار کوي چې مخکې ورباندې موافقه شوې ده د عراق پوز وایي چې دوی د رمادې د خار په مرکزي برخه کې حکومتي ودانۍ نیولې دي دوی له چې کارپوهان انجینران د اسلامي دولت د ډلې د پاتې شو چاودیدونکو موادونه د سیمه پاکوي تقریبا یو اونۍ کېږي چې د عراق پوز د رمادې د خار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي پرون د عراق د پوز بیان دویل چې د هغه ماينونو او بمونو د خونسا کولو لپاره چې په لارو او کوڅو کې ځای په ځای شوې دي پوز د هوایی بریدونو نه هم کار واخیست تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې په دغه عملیاتو کې څومره تنه جوبل شوي یا وجل شوي د سوریه د رژیم د مخالفینو د یوې مهمې وسلوالې ډلې جیش الاسلام د مشر زهران الوش د وجل کېدو وروسته هغه پلان وزنډولی شو چې په زرګونو جنګیالو د راویستلو دپاره په پام کې نیول شوی و دغه خلک دا وخت د مخ سره نږدې د یرموک په کیمپ کې بند پاتې دي په واشنگټن کې د امریکا غږ د ټلویژن رپورټ تفصیل سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي
تاکل شوی وه چې په زرګونو جهادي جنګیالي او د هغوی د کورنۍ وغړي د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د څارونکو تر نظارت او څارنې لاندې د یو محلي اوربند له مخې د سوریې د پایتخت سره څیرمه پروت د یرموک له کم نه خوندي سیمو ته په امن کې وځي خو وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ د جیش الاسلام رهبر زهران علوش په یوې هوایي بمبارۍ کې د خپلو څو نورو مهمو قمندانانو سره یوځای د دمشق نه د باندې د غوطې په سیمه کې وژل شو دغه پلان وزنډول شو توقع کېده چې څلور زره وسلوال جنګیالي د دمشق په جنوب کې واقع د فلسطین د مهاجرو له کمله به په سرویسونو کې ووځي او هغو سیمو ته به ولاړ شي چې د مخالفانو په کنټرول کې دي په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه چې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس په نوم یادیږي او مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د زهران علوش د وژل نه څو ساعته وروسته د قلابند شو جنګیالو د ویستلو پروګرام په وروستۍ شېبه کې وځنډول شو
خبرونو ته ادامه ورکو. د ایران جمهور رئیس تک شنبه پر سپوینا کې ویلي دي چې د مسلمانانو په حق لا د نړۍ فکر بدلول پخپلا د مسلمانانو کار دی. هغه په تهران کې د مسلمانانو د یووالي په نړیوال کانفرنس کې ویل چې مسلمانانو ته پکار ده چې د اسلام په حق لا چې په انټرنیټ او په عادي نړۍ کې کوم منفي فکر خپور شوی دی د هغه فکر د بدلولو لپاره کوششونه وکړي. هغه په مسلمانانو باندې په دې وجه سخت انتقاد کړی دی چې په سوریه، عراق او یمن کې چې کوم تشدد او مظالم روان دي په هغه باندې خاموش دي. د ایران جمهور رئیس په عربستان باندې هم په دې وجه انتقاد کړی دی چې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي او په یمن کې د حوثی یاغیانو په خلاف هوایی بریدونه کوي. اروپای اتحادیه د اسرائیل په هغه قانون سخت اعتراض کړی دی چې وایي په دغه هواد کې کارکونکو غیر دولتي موسسې به دا په ډاګه کوي چې څوک ورسره مالی مرسته کوي. په اسرائیل کې زیاتره غیر دولتي موسسې د دغه هواد په صدر اعظم بنجامین نتنیاهو باندې د فلسطین د مسلمانانو سره د هغه په چلند او د هغوی په سیمو کې د اسرائیلو په آبادۍ جوړولو باندې نیوکې کوي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې اسرائیل چې کوم اقدامات کوي هغه به دغه هواد بدنام کړي. په امریکا کې طوفان د ټکساس دایرت د ډالس سیمه ځپلې ده او د مړو کسان شمیر اوس د 15 نه زیات شوی دی. دغه 15 کسان یا خو په طوفان کې او یا هم د طوفان له کبله په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي دي. او د امریکا د شیکاګو په ښار کې پولیسو 2 کسان وشتلي او وژلې دي. په وژل شوو کسانو کې یوې 19 کلن ځوان او بل 55 کلنه ښځه وه چې 15 ماشومان دي. دواړه وشتل شوي کسان امریکایي اصلي افریقایان یا تور پوستي وو. چارواکو د هغه پولیس هیات نه دی افشا کړی چې په پیښه کې ډزې کړې دي. خو چارواکو یوازې دومره ویلي دي چې پولیس د پیښې ځای ته وروسته له دې نه ورالل چې د یوې کورنۍ د شخړې په اړه ورته رپورټ ورکړی شو. دغه کس مور چې د پولیسو لخوا وژل شوی و د دې پولیس سره د دې پیښې په تړاو د پوښتنې ترې شوې دي. که څه هم ویل کېږي چې د هغې زوی د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا واشنگتن دی او تاسو زمونږ لومړی سهارنی نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ. د عراق د پوځ عسکرو د الانبار د ولایت د مرکز رمادي د مرکز پر لورې پرمختګ ته دوام ورکوي. داعش د رمادي ښار چې د بغداد لویدیځ ته په 110 کیلومتره کې پروت دی سږکال د مۍ په میاشت کې نیولی و. نور تفصیل د امریکا غږ د تلویزیون په دې رپورټ کې واورئ.
د اسلامي دولت خلاف د رمادي په جګړه کې د عراق عسکرو ته د نړیوال ائتلاف او د عراق د هوایي قوې له خوا نه هوایي ملاتړ برابرېږي او د عراق عسکر د اسلامي دولت د موازیو خلاف خپل ځمکنیو بریدونو ته دوام ورکوي.
وان شاء الله
که څه هم موږ نه غواړو چې وټاکل نیټه د خپلو امنیتي اړتیاو لپاره وټاکو، مګر انشاءالله چې په ډېرو کم ورځو کې به زمونږ عسکر د رومادي ټول ښار بیرته ونیسي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویډیو څرګندوي چې د عراق عسکر له هغو حکومتي ودانیو سره نږدې په آزادانه ډول قدم وهي چې د اسلامي دولت د کنټرول لاندې دي او په عراق کې هوایي بریدونو د رمادي په شمول د اسلامي دولت پر جنگي موازیو باندې تمرکز کړی دی. د نړیوال ائتلاف خبرلیک وایي چې په یو شمیر ځایونو کې افراطیان زخمی شوي دي او ډیر نقلي وسایل تخریب شوي دي. په سنجر کې د بمباریو له عمله درې مهم پلونه چې د داعش افراطیانو ترې نه کار اخست ویجاړ کړی شوي دي. له بل پلوه د اسلامي دولت د ډلې د مشر البغدادي په نامه یو نوی پیغام د شنبه په ورځ د ټویټر له لارې خپور شو. په پیغام کې ادعا کیږي چې د روسیې او متحده ایالاتو بمباری په دې کې ناکام شوي چې دغه ډله کمزوري کړي او زیان ورورسوي.
اذاك مؤمن ثم كونوا على يقين
مده ډاډ ولرې چې خدای تعالی هغوی ته برای ورکوي چې عبادت کوي او داخه خبر واوري چې زمونږ د دولت کارونه ښه روان دي. جګړه چې څومره د هغه خلاف سخت شي هغومره نور هم غښتلي او تقویه کیږي.
راپورت وایي که څه هم د دغه پیغام سقطوب نشي تصدیق کېدلی، خو ادعا کیږي چې دا غږ د البغدادي دی.
زه سوګند خورم چې هر کله چې هوایي بریدونه وشي موږ د بمباریو غږ واورو نو زموږ عقیده لا پسې کلکه شي. بشار، امریکا او روسیه زموږ خلاف یو شوي دي، خو برای به زموږ وي.
د سوری د کوردان یو ډله چې متحده ایالات ملاتړ کوي وای دوی د شنبه په ورځ د اسلامي دولت له ډلې نه د اوبو یو بند نیولې دی او په دې توګه د اسلامي دولت د ډلې د اکمالات مهمه لاره د فرات د سیند لارې بند کړې ده. په همدې ترڅ کې د عراق د حکومت عسکر هم په ټینګه د رامادي په لور پرمختګ کوي. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د خوست د ولایت د روغتیاي چارو مسولین وایي چې د تبرکلوس یا نری رنس په کنټرولولو کې پرمختګ شوی دی او خلک باید روغتیاي مرکزونو ته مراجعه وکړي. په موکړه زمونږ د خبريال ابراهیم رحیمی رپورټر چې د خوست نه را لګلې ده.
کور کوم یو مریض وو هغه تبرکلوس مریض ده.
وحید الله په خوشخار کې د تبرکلوز مرکز د لابراتوار څنګه مخېته د خپل معایناتو نتیجې ته انتظار ایسته. نتیجې و خدای چې د هغه د کورنۍ و خزینه غړي د تبرکلوز پر ساري ناروغي اخته ده. وحید الله امریکا غکتول چې دغه کس مخکې هم د نری رنز یا تبرکلوز په ناروغي اخته وو خو زیاته یې کړه چې له درملنې سره سره ناروغي پرې له سره راوګرځېده.
دغه خو یو ری مخکې ته لګیدلې و تقریبا کول مخکې مې چې کله د ویو خړاغه مرزي خاتمه شو وس مو بیا ټیسټونه وکړل نو مرزي بیرته مثبت و. یغه د پر موږ بیا نوی دی وی شروع کړو. هو ډاکټرونو دا سمون ته ندی یلی چې مثلا دای دینه بیرته ګرځي کنه هغه دا سی چې خامہ حتما ګرځي تاسو باید ټیسټونه وکیا.
ډاکټر سید محمد کریم په خوست خار کې د برکولوز د لابراتوار څنګه مسؤل دی. هغه وای چې په تقریبي توګه هر ورځ ل 15 څخه تر ډیر شو پورې د برکولوز مشکوک ناروغان د معایناتو لپاره ورزي. ډاکټر سید محمد کریم د غشمیر د مخکې په پرتله زیاتو بالاله هغه زیاته کړه چې د مراجعینو زیاتې دوه سره د نری رنز د مثبتو پیښو په شمیر کې هم ډیروالی راغلی.
درې سمپل دوی ته انالیز کوو وروسته د انالیزنګ نه هغه نتایج معلومیږي. نتایج ورکو که چیرې مریض مونږ مثبت شو دا په دا معنا ده چې یو فعال ساری تبرکلوز لري هغه تر درملنې لاندې نسو. هر ورځ مونږ هغه فیصدې په حساب چې وایو د دوه الا پنځو ناروغانو پورې مثبت کیسونه مونږ لرو په سلو کې په سل فیصدو کې.
په ټولیز ډول په 2015 میلادي کال کې تر اوسه په خوست کې تبرکلوز باندې 1200 مثبتې پیښې ثبت شوې چې زیاتره هغه خطرناکې بلل شوې. حال دا چې تیر کال دا شمیر شاوخوا 900 وو. په دې ولایت کې د تبرکلوز متخصص ډاکټر محمد ولی په وینا د پیښو د شمیر زیاتېدل د دې څرګندونه کوي چې د یادې شوې ناروغۍ په کنټرول او مشکوکو ناروغانو پر راجلبولو کې مخ پر وړاندې روان دي. غاری تبرکلوز دی کنټرول درې عمده لاملونه په ګوته کړل.
اول دا چې په دولتي سیمه مرکزونو د خلکو اعتماد یا باور ډېر شو دا ځکه چې دوی نارغون په مفت یا وړیا ډول په دې کلینیکونو کې تدوی کیږي. دوه ملت دا دی چې په منظم ډول د هر کلینیک څخه لیدنه او څارنه کیږي د دوی ستونزې پیدا کیږي او هغه ته د حل لار پیدا کیږي. درې ملت موږ د عامه پوهاوی پروګرام په لاره چواله دا چې په هغه کې د ټولنې صحیح رضاکارون موږ سره په دې حکومت کې چې دوی د تبرکلوز شکمن ناروغون کلینیکونو ته معرفي کوي او موږ حق اولویت دغه ناروغون ته ورکو.
تبرکلوز یا نری رنز ساري ناروغي ده چې د تنفس په وسیله له یو انسان بل ته انتقال مومي. د ډاکټر محمد ولی په وینا دغه ناروغي د مړینې ترڅنګ ناروغ انسان لړیر نورو بد عواقب سره هم مخ کوي.
مونږ یو میسج ولرو ټول خلکو د پراتلو خپل وطنول لپاره هر هغه څوک چې دوی هفته ټوخی ولري ټوخی سره بلغم ولري دوی دوی ټول نه نږدې روغتي مرکز ته لوړ شي او ولته د خپل بلغم معاینه کی.
د ټیبل نظر پر نری رنس اخته انسان مجبور دی چې دغه ناروغي د دوای لپاره پوره نه میاشتې پرته کوم ځنډ او بد پرېزې څخه د ډاکټر په لارښوونه دوا درمل وخوري. ابراهيم رحيمي امریکا غک آشنا رادیو.
او بیلار ناشی دامی دعا دا چی بیمار ناشی بچیا دس کلا او قلار ناشی زب پردی جانی گند ما او تا بسات ما چی گڑن غاری سوا بجاری اللہ نغوارا چی ستی غاری کخدے می توی چری بل وستان خا او پمې ساتینا
ژوند بس یاد کړم خبر حالات کړم داستا خبرو مین پسواد کړم سچ نظر در باندې مات کړم انا نه خلق دې هر زه او صفت کوي نا او غم نه نه فکر نه نه زړونه صفا رسم نه نه د دنیا او شرم نه نه تا په منګه وړو سبت ش او در سرتلما سنما 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 کلا برازه ډیر مودا وتا لاړ زما د ارمانونو جنازه وتا لاړ زما د ارمانونو جنازه وتا سنما سنما کلا برازه ډیر مودا وتا خوشحال کا رنگین مخیال کا رحم خدا زمون پہال کا راشد اخفل تصویر سنبھال کا پماد جمش پو پوری خاو تیر وینا ستا غم میں مل دے زکم اخفل دے خوب بے خبر دے شیرین کابل دے وطن دی بیلا سلام دیرا لے گا او چی سوک رازینا چرتا بات شوی اورم چی خات شوی
زمانگاگ دا واشنگٹن ناوری د توقيف په دوران کې د قیدیانو د شکنجه کولو او ربړول او ربړول په ضد د ملګر ملتونو د ویزانګړ کمیټې د تحقیقاتو یو حیات وای چې په چین کې دا وخت ډیر زیات خلک د توقيف په دوران کې شکنجه کیږي د جنیو نه د امریکا غږ د خبريالې لیسا شلاین رپورټ تاسو پام راړو
د دغه حیات لسو مستقلو او به طرف غړو ویلي چې د چین یو حیات چې د شکنجو په باب د ملګر ملتونو دغه کمیټې ته معلومات ورکول ویلي چې په چین کې د انسانانو شکنجه کول یو لوی مشکل دی مګر دغه حیات په دې باب نور تفصیلات نه دی ورکړي د ملګر ملتونو د شکنجه کولو د تحقیقاتو دغه مستقل حیات ویلي چې د چین حیات په دې باب هم معلومات نه دی ورکړي چې څومره کسان په توقيف کې مړ شوي او یا هم څومره کسان د توقيف په پټو ځایونو کې چې د تور زندانونو په نامه شهرت لري اچول شوې دي د ملګرو ملتونو د اصولو په اساس هر هغه ملک چې د شکنجو په ضد د ملګرو ملتونو د کمیټې د تحقیق حیات رینه پوښتنه وکړي د دې مسولیت لري چې په یو کال کې په مکمل ډول د هغوی پوښتنو ته جواب ووایي د ملګرو ملتونو دغه کمیټې ویلي دي چې چین د 2008 کال راهیسې د خلکو د شکنجو په باب د دوی پوښتنو ته لا جواب نه دی ویلي د دغه کمیټې وغړي جینز مودوی ک امریکا غږ ته ویلي چې د دې یو اصلي علت دا ده چې په چین داسې الزامونه لګېدلي چې ګوندې هغه ملک د بشر د حقوقو مدافعین او قانوني وکیلان ځپي هغه وایي
A sign of this problem of widespread torture is the use of so-called interrogation.
د دغه زیاتو شکنجو یو نخه په اصطلاح د تحقیقاتو چوکۍ ده دغه چوکۍ په ځمکه پورې کلک انخلول شوې وي هلته هغه کسان چې تحقیقات رنه کیږي دا غوی لاسونه او مټې هم تړل شوې وي او د دې وخت هم نه دی معلوم چې څومره وخت به دغه تحقیقات دوام پیدا کاندي د شکنجو په ضد د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو د کمیټې دغه غړی ښاغلی مودویک وایي چې په چین کې د قیدیانو سره دغه شان سلوک د هغوی د شکنجه کولو اسانه طریقه ده دغه کمیټې د 200 نه د زیاتو قانوني وکیلانو او د شکنجو ضد مدافعینو په باب چې د جولای د میاشتې راهیسې توقيف شوي ډېره زیاته اندېښنه څرګنده کړې ده او هم ویلې دي چې دوی له دې نه ډار لري چې د قانوني وکیلانو سره دغه شان سلوک به د دې بایشي چې نور به بیا قانوني وکیلان د شکنجو لویاري د خلکو د شکنجو په ضد راپورټونه نه خبري او نه به هم خپل आवाज پورته کړي. د شکنجو په ضد د ملګرو ملتونو کمیټې په 2012 کال کې د چین د جنايي قانون سره د حق زمیمي هرکلی کړی دی چې په هغه کې شکنجه کول منع شوی، او هم هغه ثبوت چې د شکنجو لاره په لاس راغلی وي هم د منلو وړ نه دی. مګر دغه کمیټې دا هم څرګنده کړې چې تر اوسه پورې په چین کې د جنايي قانون دغه زمیمه لا عملي شوې نه ده. په دې برسیره په 2013 کال کې د چین سترې محکمې په هغه ملک کې د خلکو شکنجه کول منع کړي او همې د خپل ملک په جنايي قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. مګر د بشر د حقوقو ټولنې وایي چې لا تر اوسه پورې په چین کې د خلکو شکنجه کول په پراخه پیمانه دوام لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا واشنگتن دی، د ماخستن 2:55 دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکی انضمام الحق وای چې ژر به افغانستان د کرکټ د ټیم د نړۍ د کرکټ د ټیمونو په اول صف کې ودرېږي. هغه دغه خبره زموږ د همکار متی الله عابد سره په مرکه کې کړې ده. پام وکړئ، مرکه ده
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زمبابوې د ملي ټیم سره د کرکټ 15 ورځنیو او 2 شلوریزو سیالیو په لړ کې خپل لومړۍ سیالي په 9 منډو وګټله. په دې بری کې زیاته برخه د توپ اچونکو وه او د افغانستان د ټیم توپوهنه بیا د مشکلاتو سره مخ ولیدل شوه. حالانکه د افغانستان د کرکټ ټیم د توپوهنې دپاره د پاکستان مشهور توپوهونکی انضمام الحق د کوچ یا روزونکي په توګه ځان سره ګمارلی دی. کله مو چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي او د افغانستان د کرکټ د اوسني ټیم روزونکي انضمام الحق نه د زمبابوې سره د لومړۍ سیالۍ په جریان کې د توپوهنې د ناکامۍ د سبب پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې زه په دغه ورځ د افغانستان توپوهنې ته یو څه اندېښمن شوم، ځکه چې موږ باید 230 یا 250 منډې خو حتمن کړې وای خو ونه شوې. خو بیا هم زموږ توپ اچونکو زمبابوې پرېنښوده چې 122 منډې هم وکړي. توپوهنې ته باید آینده کې پام وشي. د انضمام الحق نه پوښتنه وشوه چې تاسو چې تر اوسه څومره وخت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تیر کړی دی، نو څومره پکې خوښ شول؟ نو هغه وویل
بہت اچھی ٹیم ہے، بہت ٹیلنٹڈ ٹیم ہے اور بڑے اچھے ہارڈ ورکنگ لڑکے
ہیں. افغانستان ٹیم ډېر تکړه ټیم دی، لوبغاړي ډېر فعال دي، کوشش کوي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې زیات نه زیات د نړیوالو ټیمونو سره او تسیالي برابر شي تر څو د دوی لوبه پخ شي او تجربه زیاته شي. انضمام الحق وایي چې افغانستان د کرکټ ملي ټیم په توپ اچونه توپ نیونه کې ښه مهارت لري، خو زیات کار چې په کار دی هغه د لوبغاړو په بدني او فزیکي وده کې دی او باید چې فټنس ته پام وشي. هغه وایي چې تر څو زموږ د لوبغاړو فزیکي وړتیا په نړیوال سویه برابره نه شي نو نورو برخو کې هم مخکې تګ مشکل دی، نو لوبغاړي باید تکړه، مساعد او په مټ او سټ قوي اوسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روزونکي انضمام الحق وایي چې د تر څو چې افغان لوبغاړي کوم احساس لري هغه دوی ته د قوت ورکوي چې لوبې وګټي. هغه زیاته کړه چې
دیکھیں لڑکے بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں کرکٹ کے متعلق، جیتنا چاہتے ہیں اور یہ کہ انہوں نے پیچھے
افغان لوبغاڑی دے گٹلو جذبے سر میدان تک کتا کی گی او ہر یو سر دا فکری چلو با بگٹو. انضمام الحق وای چې دوی د ډېر سخت مزل نه پس د نړیوال میدان ته را رسیدل دي، نو نه غواړي چې بیرته په شا لاړ شي. نو دغه د بری د فکر سره مقابله ته وتل د افغان لوبغاړو د ټول نستر قوت او سرمایه ده. انضمام الحق نه د نوو ځوانانو لوبغاړو د وړتیا په اړه پوښتنه وشوه چې تجربه لرونکي لوبغاړي خو وخت په خپل وړتیا ښیي، خو د ځوان لوبغاړو جملې نه ستاسو په نظر څوک ښه انده لري؟ نو هغه وویل چې افغانستان کې د مشر او کشر لوبغاړي خبره نه ده مطرح. دوی تر اوسه دومره زیات کرکټ نه دی کړی چې خلک ووایي چې کم مشر دی او کم کشر. کله چې د اوله درجې د ټیمونو سره مقابلې زیات شي، د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب واخلي، زیاتې سیالۍ وکړي، نو بیا به ووایي چې دا سینیئر دی او دا جونیئر. خو کوم لوبغاړي چې اوس د سیمه سره د تربیې لاندې دي، هغه کې نواز خان، یامین احمدزی او د 19 کلن لوبغاړو راشد ارمان په توپ اچونه کې او نور لوبغاړي په توپوهنه کې تکړه دي. نو که اته نه همیشتې پس تاسو ما سره خبرې وکړئ، نو به وینئ چې د افغانستان د ځوانو او تجربه لرونکو لوبغاړو یو ښه ترکیب به تیار شوی وي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دا وخت توپوهنې دپاره د پاکستان انضمام الحق او د توپو اچونې دپاره او د هند نه منوج برباکر غوندې مشهور لوبغاړي د روزونکي په توګه د توپ اچھا پارا گمار لیدی خغلی بر باکر په یو مرکه کې ویلی چې دی به د انضمام الحق سره په شریک د افغانستان د کرکټ په وده کې مرسته کوي. خغلی انضمام الحق هم د هندوستاني لوبغاړي منوج بر باکر سره د افغان ټیم په روزنه کې د بهتره یادونه وکړه او وی ویل چې زموږ د ټولو شریک مقصد د افغانستان د کرکټ ټیم پرمختګ دی. انضمام الحق چې په خپله د پاکستان د خپل وخت مشهور لوبغاړی او کپتان هم وو، هغه وایي چې زه د افغانستان د ځوان لوبغاړو نه دا غوښتنه کوم چې
دو چیزیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہر روز ریگولر بیسس پہ کرکٹ کھیلیں اور اپنی فٹنس کا
دو خبر وان چاہیے تے ہوئے یودا چ کرکٹ چ کئی نو ہر روز دے کئی اخ پورا توجہ سر دی کئی خو یواز کرکٹ دے نہ کئی بلکہ خپل صحت دے ہم پام کئی دو چ دے کرکٹ سر مین لری نو دزان سر ہم بہ دمین او کی دے خپل صحت خیال دے وساتی خلو بغاڑے ہغه دے چ خاص صحت لری او جو س او خاص صحت مند افغان زوان دو ٹولنی او کرکٹ دوڑ پر گٹھ ور دے.
د مهمو خبرونو لنډې زوري. جمهور رئیس غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د پوځ د لوی درستی سره په امنیتي مسایلو، د ټیرریزم خلاف په مبارزه او د سولې په پروسه خبرې کړې دي. د عراق پوځ وایي چې دوی د رمادي د ښار په مرکزي برخه کې حکومتي ودانۍ نیولې. دوی ویلي چې کارپوهان او انجینران د اسلامي دولت د ډلې د پاتې شو چاودیدونکو موادو نه دغه ساحه پاکوي. تقریبا یوه اونۍ کېږي چې د عراق پوځ د رمادي د ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو. پرون د عراق د پوځ ویاند ویل چې د هغه ماینونو او بمونو د خونسا کولو لپاره چې په لارو کوڅو کې ځای په ځای شوي دي، پوځ د هوایي بریدونو نه کار اخیستی. د سوریې د رژیم د مخالفینو د یوې مهمې وسلوالې ډلې جیش الاسلام د مشر زهران الوش د وجل کېدو وروسته هغه پلان وځنډول شو چې په زرګونو جنګیالو د راوستلو دپاره په پام کې نیول شوی و. د ایران جمهور رئیس د یکشنبې په ورځ په وینا کې ویلي دي چې د مسلمانانو په حقله د نړۍ فکر بدلول په خپله د مسلمانانو کار دی. هغه په تهران کې د مسلمانانو د یووالي په نړیوال کانفرنس کې وویل چې مسلمان ته پکار ده چې د اسلام په حقله چې په انټرنیټ او عادي نړۍ کې کوم منفي فکر خپور شوی دی د هغه فکر د بدلولو لپاره دی کوششونه وکړي. اروپایي اتحادیې د اسرائیل په هغه قانون سخت اعتراض کړی دی چې وایي په دغه هیواد کې کارکوونکي غیر دولتي موسسې به دا په ډاګه کوي چې څوک ورسره څومره مالی مرسته کوي. په اسرائیل کې زیاتره غیر دولتي موسسې د دغه هیواد په صدر اعظم بنجامین نتنیاهو باندې د فلسطین د مسلمانانو سره د هغه په چلند او د هغوی په سیمو کې د اسرائیلو په آبادیو جوړولو باندې نیوکې کوي. په امریکا کې طوفان د ټیکساس د ایالت د ډالس سیمه ځپلې ده او د مړو کسانو شمیر یولس تنو ته رسیدلی دی. دغه یولس کسان یا خو په طوفان کې او یا هم د طوفان له کبله په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي دي. او د امریکا د شیکاګو په ښار کې پولیسو دوه کسه ویشتلي دي، وژلي دي. په وژل شوو کسانو کې یو 19 کلن ځوان او بله 55 کلنه ښځه وه چې 15 ماشومان دي. دواړه ویشتل شوي کسان امریکایي الاصل افریقایان یا تور پوستي وو. چارواکو د هغه پولیسو هویت نه دی افشا کړی چې په پیښه کې ډزې کړې دي، خو چارواکو یوازې دومره ویلي چې پولیس د پیښې ځای ته وروسته د دغې ورالل چې د یوې کورنۍ د شخړې پارته په اړه ورته رپورټ شو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د موسم حال نن د دوشنبه په ورځ د کابل او د افغانستان د سنورو خورون د هوا حالات د سانډیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. په کابل کې تودوخه لوړه درجه لس او ټیټه منفي 3 درجه. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 3. په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه لس او ټیټه 4. په کندهار کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 15. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 2. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 3. په فیض آباد کې د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 1 درجه سانتیګراد. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 1. په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 6. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 15 درجه سانتیګراد اټکل شوی. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 2 درجه سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوی ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پاتې ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خپرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته د اساسي خدمت کې حاضر شو.
رادیو آش